دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن سه شنبه ده د 1993 کال د سلواغې د میاشتې 15مه ده چې د 2000 کال د فبروري د میاشتې څلرمه کیږي لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن شپه ملت ته وینا کوي طالبانو ویلي دي د سولې مذاکرې د امریکا او د افغانستان د چارواکو د لاسه ټاکنې شوي دي او په چین کې د کرونا د وایروس د مړو شمیر 1415 ته رسیدلی دی
قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلو مینو څخه اړ کړې چې نورو سیمو ته ولاړ سي
اول ورته پاکستان لاړم د پاکستان بیا کندوز ته لاړم کندوز کې په عذاب سم گزاره مینه کېدل برابر تر لاړم کابل
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي دوی د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هر ډول لازم اقدامات کوي
مودگی ضرورت ده د دې لپاره چې د انتشار قوت ډیر ده و وشت مملکتونه مصوب شوی خلک
د دې او نور مطالبه ترڅنګ دا راپورټ هم لرو چې د امریکا جمهور رئیس نن ملت ته کلنی وینا کوي خو اوس په مخړې د دې سات خبرونه ته چې زیبا خادم او سید سلیمان آشنا یې تاسو وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو ټاکل شوی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نن شپه ملت ته وینا وکړي دا وینا په داسې وخت کې کیږي چې د سنا په مجلس کې د جمهور رئیس ترامپ محاکمه روانه ده او په پام کې ده چې سناتوران سبا رای گیری وکړي چې جمهور رئیس د کار لري شي یا کار ته ادامه ورکړي نور تفصیل نظرانه یوسف زید ولی
ترامپ په امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس وی چې په داسې حال کې ملت ته کلنۍ وینا کوي چې د واک نه د لری کېدو د ګواښ سره مخامخ دی دا پیښه د بل کلینټن د لری کېدو د ګواښ نه چې په 1999 کال کې ورسره مخامخ وروسته کیږي په 1994 کال کې ریچرډ نیکسن د واټرګیټ د قضیې له امله تورن شوی او د خپلې وینا په یوه برخه کې د خپل دریځ دفاع وکړه د نومبر د ټاکنو مخکې د ترامپ دا وینا ډیره مهمه ګڼل کیږي دا ستاسو مجلس د سو میاشتو تحقیقات وروسته ټاکل شوی د پسنا کې د جمهور رئیس ترامپ محاکمه روانه ونی پای ته ورسیږي توقعات داسې دي چې ترامپ ته د واک نه د ناوړ استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي د تورونو برایت ورکړل شي نظرانه یوسفزی آشنا رادیو واشنگتن
د جمهور رئیس ترامپ په نننۍ کلنۍ وینا کې به د اوغوریانو د حقوقو یو مدافع د میلمه په حیث ګډون وکړي د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو سناتور مارکو روبیو پرون ویل چې هغه به د روشان عباس په نوم د چین د اوغور مسلمانانو د حقوقو یو مدافع د جمهور رئیس ترامپ د نن ماښام د وینا په وخت کې د میلمه په توګه کانګرس ته راولي د امریکا کانګرس تیر کال په قاطع اکثریت یو قانوني طرحه تصویب کړې وه چې د وغور د مسلمانانو د ځپلو له امله به د چین په مقابل کې سخت اقدامات وکړي خو په دې قانوني طرحې د سنا په مجلس کې تر اوسه پورې رایګیري نه ده شوې چین تیره میاشت خبرداری ورکړې چې که د ایغوریانو په ارتباط کم قانون تصویب شي نو کیدای شي د چین او امریکا ترمنځ شوی تجارتي قرارداد زیانمن شي
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مرسیال محمد نعیم نظری نن د دې کمیسیون د کلنی راپور د اعلان په وخت ویلي دي چې په 2019 کال کې 2019 ملکی افغانان په وسلوانو نښتو کې او د ماین په چاودنو کې وژل شوي او 1955 نور ټپي شوي دي د بشري حقوقو د کمیسیون مرسیال محمد نعیم نظری ویلي
خوشبختانه شاهد
له نیکه مرغه د تاوتریخواري د کمخ شاهدان یو کېدای شي دا تر یو ځای د سولې خبرو او مذاکرات سره تړلې وي بل مهم شاهد دی چې د داعش ډلې د هیواد په شرقي سیمو کې خپل اډې له لاسه ورکړي
وسلوالو طالبانو او د داعش ډلې تر اوسه د بشري حقوقو د کمیسیون د راپور په حق لا تبصره نه ده کړې خو د افغانستان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب د دوی لومړنی کار دی
طالبان ویلی د سولې مذاکرې د امریکا او د افغانستان د چارواکو د لاسه ټکنې شوې دي د طالبانو وین زبی الله مجاهد نن ویلی چې د سولې بهیر د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د ټویټ د امریکا د غوښتنو او د افغانستان او امریکایي چارواکو د اختلافاتو له امله ټکنې شوې دي. امریکا خارجه وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ د طالبانو نه وغوښتل چې د سولې د امضا کولو د سولې د موافقې د امضا کولو نه مخکې د تشدد د کمیدو په برخه کې داسې څرګند شواهد وخی چې بین الافغاني خبرو او د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتلو ته لاره ورشي. د افغانستان حکومت او امریکا تر دې مهاله د طالبانو د نننۍ څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې.
وسلوالو د قندهار د ښار په منځ کې نن ماسپخین یو پولیس په غلچکی برید کې وژلې ده. دا برید درې بجې د ښار د مرکزی برخې په شپږمه حوزه کې شوې ده. د قندهار د پولیسو ویان سارمن جمال بارکزی نن امریکا غږ ته ویلي دي چې وژل شوی پولیس په نهمې امنیتي حوزې کې وظیفه لرله او کور ته د ستنېدو په حال کې و چې برید ورباندې وشو. تر اوسه هیڅ د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
د هرې ورځې په تیریدو په چین کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر زیاتیږي. هانګ کانګ د چین سره خپلې پولې تړلې دي او یو شمیر هیوادونه د چین د خپلو اتباعو پر ایستلو بوخت دي. د چین د روغتیا د ملي کمیسون چارواکي وایي په تیرو څلورشت ساعتونو کې د کرونا د ویروس له امله 3215 نوې پیښې ثبت شوې دي. د دې جملې نه 48 کسان مړه شوي دي. د دې شمیر سره د ټولو مړو شمیر 425 ته رسیږي. په دې اړه یو چینایي مامور وایي
په هیواد کې د مړینې شمیر کې زیاتوالی نه دی راغلی. اوس 2.1% دی. په پایل کې 2.3% وه. زموږ د ارقامو د څېړنو په اساس په درېو مړو شوو کسانو کې دوی نارینه او یوه ښځه ده. د 80% نه زیاتو مړو شوو کسانو عمر له 60 کلونو نه زیات و او په دغه کسانو کې له 15% نه زیاتو یې یوه بله ناروغي هم درلوده.
په هانګ کانګ کې د کرونا د ویروس له کبله یو 90 کلن سړی هم مړ شوی دی. هانګ کانګ د چین سره په سرحد کې نږدې 2000 ډاکټران په دندې ګمارلي دي.
کسه هم لا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا ویروس نښه نه ده لیدل شوې. خو د افغانستان حکومت د کرونا د ناروغۍ د پیښېدو په صورت کې د وقایې او درملنې احتیاطي تدابیر نیولې دي. د کرونا ویروس د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په افغان جاپان روغتون کې سل بستریزه روختون د مخنیوي لپاره ځانګړی کړی دی. د روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز داسې ویلی دی:
مودګي ضرورت ده د دې لپاره چې د انتشار قوت ډیر ده و وشت مملکتون مصاب شوی خلک، نو مونږ هم باید آمادگی اونې شو که خدای نه خواسته که کوم واقع راسی.
د امریکا د جمهوریت ریاست د پاره په انتخاباتي مبارزو کې د آیوا په ایالت کې د دیموکراتانو په ګوندی جرګو کې رایګیری شوې ده، خو د تخنیکی ستونزو له کبله یې نتیجې نه دی اعلان شوی. د جمهور رئیس په خوانې مرستیال جو بایدن چې په ملي ساته تر خپل رقیبانو مخکې ښکاري، هغه هم سترګې په لار دی چې راتلونکي د نیو همشر د ایالت ګوند انتخابات وګټي. د آیوا په ایالت کې ډیر شمیر دیموکراتان د خپل خوخي دیموکرات کاندیدانو د ملاتړ لپاره راوتلي وو. اوس دیموکرات کاندیدان نیو همشیر ته روان شوی دی چې راتلونکي سیشنبه د ورځې انتخاباتو ته کمپاین وکړي. درنو اوریدونکو، د پایو ایالت کې د ورستی حال د لپاره به نور معلومات د امریکا غاک د ډیو ریډیو د خبريال پیر زبیر شاه صاحب نه واخلو چې د ټلیفون په کرخه موږ سره د آیوا د ایالت نه دی. پیر دونکو ته معلومات ورکړي چې دغه نتیجې چې په کارو چې د خو چلیر ساتو کې کله اعلانېږي، دا ولې وزن دیدلې؟
د وزندلو بنیادی یو وجه خودی صحیح چې دوی د ورته یو اپ جوړ کړی وو چې هغه اپ باندې به په ټلیفونونو سره دوی د ووټونو شمیره کوي، او پرون چې کله دوی ووټونه وسول کاکسنګ وسوای، نو هغه نه بعد دوی ویل چې په اپ څخه فرق راغلی، نو په هغه وجه نه دوی دا نتیجه وزندوله. او اوس نن به کوم شپې ټایم ډېر ناوخت دوی خبریالانو ته چې کوم میسج کړی وو، کوم پیغام یې لرلی وو، په هغه سره دوی ویلي وو چې موږ به نن ورځې شولی وه چې دوی به اعلان کوي، خو ایسا اگزیکټ ټایم یې نه ده شولی. بهرحال دوی پہ لگیا دی دغه نه لاس پر څنګه تاسو خبرونه شو ول چې هغه نور کوم دلته امیدوارانو کینډیډیټ سو هغه په نیو همشایر ته لاړل، او هغه بخپل هغه کوي هلته کیمپین شروع کوي. خو اوس دوی دا وایي چې کوم دا ووټونه دي چې کوم په ایپ باندې دوی کول، هغوی به اوس بیا کوم هغه مطابق به دوی شمیره کوي چې څومره ووټونه سوي دي. دوی وایي دا د ښې پاره کوو چې دا ټول عمل چې شفاف وي او څوک د غلط هغه سوای ده کار سوای ده.
پیر صاحب که یو لنډ مختصر جواب را تر کوي، عمومي انګیرنه هلته څه ده چې په دغه ډیموکرات کاندیدانو کې څوک ډیر به مخ کی؟
عمومی اگر لیدسی بارنی سانډرز په ټاپ باندې، الیزابت وارن ورته صدا سي لیدسی چې اوسه پورې کوم تقریبا 2% اورې چشمه را سوي د هغه خلکو کړي د کوم دلته او نظر په لري. بارنی سانډرز په ټول نمخ شه دا او په سي الیزابت وارن دا په درم نمبر باندې مېر پیټ دا.
صحیح، مهرباني پیر زبر شاه صاحب د ډیو رادیو امکار کور ودان، ډیره مهرباني معلومات ورو راپور نه.
د سیمه یو نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مالیزیا ته د خپل سفر په ترڅ کې ویلي دي چې هیواد به د مالیزیا نه د خرما زیات تیل وارد کړي.
د ایران د اسنا خبری آژانس د جمهور رئیس حسن روحانی په حواله خبر ورکړی چې تهران دې ته تیار دی چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د اروپایي ټولنې سره همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو استازي هیله لري چې د لیبیا مذاکرات به د دې سبب شي چې د بهر نه دغه ملک ته د وسلو او مهماتو د انتقالولو مخه ونیول شي. او د امریکا د باسن پوهنتون څیړونکو موندلې ده چې د نباتاتو کرل یا د شنو سیمو پراختیا نړیواله تودوخه سوکه کړې ده. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 FM 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ د راپورټونو هم لرو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلې مینو اړ کړې چې نورو سیمو ته ولاړ سي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن ملت ته کلنۍ وینا وکړه. دا راپورټونه به لږ وروسته واوري، خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د 2013 کال په پرتله په 2019 کال کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې کموالی راغلی دی. کمیسون نن د یو تازه راپورټ په خبرولو سره ویلي چې د 2019 لومړۍ نه میاشتې که څه هم خونړۍ وې، خو د دغه کال په وروستیو درو میاشتو کې چې د سولې خبرې تودې وې، په ملکي تلفاتو کې د پام وړ کمښت لیدل کېږي. نور حال زموږ د خبریال حکمت سروش په راپورټ کې واوري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکي مرګ ژوبلې په اړه په خپل کلني راپور کې وایي چې په تیر کال کې د 2013 کال په پرتله د ملکیانو په مرګ ژوبله کې 1% کموالی راغلی، خو د 2019 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په ملکي مرګ ژوبله کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. د بشري حقونو کمیسون راپور ښیي چې تیر کال په افغانستان کې د جګړو له امله 2019 کسان وژل سوي، چې 202 ښځې او 433 ماشومان دي. د راپور له مخې د زخمیانو شمیر 1955 تنو ته رسیږي، چې 655 ښځې او 2215 ماشومان دي. راپور په تیر کال کې د 2013 کال په پرتله د ښځو او ماشومانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی ښیي.
خوشبختانه شاهد
لنیک مرغه د تاوتری خواري د کمخ شاهدان یو کېدای شي دا تر یو ځای د سولې خبرو او مذاکرات سره تړلی وي. بل مهم شاهد دی چې د داعش ډلې د هیواد په شرقي سیمو کې خپل اډې له لاسه ورکړي.
خو په تیر کال کې ملکیانو ته مرګ ژوبله چا اړولې؟ د بشري حقونو کمیسون راپور ښیي چې 1% مرګ ژوبله طالبانو، 15% د داعش ډلې او 14% هم افغان او نړیوالو ځواکونو اړولې، خو د 9% مرګ ژوبلې عاملې نه دي معلوم.
سوله د افغانانو اساسي او مبرمه غوښتنه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د عدالت او د خلکو د ښارندوی د حقونو خوندیتوب په پام کې نیولو سره بین الافغاني خبرې پیل او ژر تر ژره یو بشپړ اور بند وکړي.
د بشري حقونو فعالان که څه هم په تیر کال کې د مرګ ژوبلې کمښت زیری بولي، خو وایي کېدای سي د سولې د خبرو ترڅنګ ژمی د دې لامل وي چې د تیر کال په وروستیو درې میاشتو کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې کموالی راغلی.
د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون څومره لاسرسی درلود او دغه معلومات یې سره ټول کړي دي، نمبر یې سره ټول کړی ده، څومره د هغو واقعیتونو پر بنیاد چې موږ په ټولنه کې موجود دي، آیا دوی هغو ټولو مناطقو ته هم د لاسرسی درلود کله چې امار راټولول، چېرته چې طالبان دي کنټرول لري او یا حکومت عموما هلته نظامي مانورونه ترسره کوي؟
طالبانو ډیر کله د ملکی مرګ شوبلی په اړه هغه راپورونه رد کړي چې دوی پکې تر ټولو لوی عامل بلل سوي. د بشري حقوقو کمیسون پر طالبانو غږ کوي چې کمیسون د زمینه برابر کړي چې دوی تر واک لاندې سیمو کې هم د ملکی مرګ شوبلی په اړه پلټنې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلو مینو نورو سیمو ته تللو ته اړ کړې دي. د افغانستان د مهاجرینو او اوسیدونکو چارو وزیر سید حسین عالم بلخي وایي چې یوازې د تیر 2019 میلادي کال په اوږدو کې شاوخوا 600 زره افغانانو د خپلو مینو څخه نورو سیمو ته کډه شوي دي. نور حال د اکرام شینواری څخه اوري.
په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلو مینو نورو سیمو ته تللو ته اړ کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي وایي چې یوازې د تیر 2019 میلادي کال په اوږدو کې شاوخوا 600 زره افغانانو د خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړې ده. دغه بې ځایه شوې کورنۍ اکثره په ډېرو سختو شرایطو کې د خیمو لاندې ژوند کوي. میرمن بیبي حضرت چې د کندوز ولایت څخه د جګړو له امله کابل ته راغلي او د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي وایي تر خیمو لاندې د ژمي شپې ورځې ډېرې سختې تېرېږي.
وکاله کې چې کونډه سم شپږ بچی مې خپل دا یو میاشت کې چې نه جوړم په کور کې پختا کده غو نی چې ډاکټر ته لاړ سم دا که وړه لرم د دې کور را و دې کور را و د خپل اولاد سره به شامه بل یا و چې لاندې وخم پختا کې غوړی لرم یا وړه یا دغه داسې پازاب مې ژوند مې دای برباد چې تور ته وګور. وکاله کې کندو سره غلیم د جنگو د لاس اول ورده پاکستان لاله پاکستان بیا کندوز ته لاړم. کندوز کې پازاب سم گزارم نه کېدل برابر ترالم کابل د یخ سره داسې پتنګ يم دا زړکان لګوم دا زړکان د اینا جوړ کړم دا زیګر می خراب دی ټیرونه لګوم لبړونه سپلې دا لګوم هغه می سینه خراب کړ اوس مینه ګرځو.
د افغانستان د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخي سقل دغه وزارت په جیمی کې مرسته د خور ازیت او اړو کورنۍ شمیر 15 وزره اټکل کړی دی. د مهاجرینو او سړیدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي د سه شنبه په ورځ کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د افغانستان په ملي بودیجه کې د بیزې شو سره د مرستې لپاره کومه ځانګړي بودیجه په پام کې نه نیول شوی. خو وزارت داسو په پایله کې د 15 زره او 350 کورنۍ ولډلې د 10000 کورنۍ لپاره نړیوال ټولنې په مرسته د غوی د لاسنیوي پروګرام ترتیب شوی دی. سید حسین علیمی بلخي ویل چې د شاوخوا 1000 نورو پاتې کورنۍ سره د مرستې لپاره دا وزارت بودیجه نه لري. هغه ویل چې د روان مالي کال په بودیجه کې هم د بیزې شو کورنۍ سره د اجل مرستو لپاره پیسې نه دي ځانګړي شوي.
80% از 95000 فامیل را کې ما مد نظر داشتیم
80% د 15000 کورنۍ څخه چې موږ په پام کې نیولې وي نړیوالو مؤسسو ورسره مرستې کړې دي. 40% لا پاتې دي چې موږ باید یو کار وکړو. مجموعا 1,904 کورنۍ ته د دولت له بودیجې د 15,000 افغانۍ په اندازې مرستې په پام کې نیول شوې دي چې 14% کیږي. خو دغه بې ځای شو 4% داسې دي چې ممکن ورته مرستې ونه رسیږي.
کوشش قرار نه ګرځي.
د ماجینو سلیمګو چار وزیر وی چې څه کوي چې د پاتې کورنۍ ته د مرستې د رسول لپاره د افغانستان د مالی وزارت څخه پیسې ترلاسه کوي. د ماجینو سلیمګو چار وزارت دغه کورنۍ سره د مرستې پروګرام یو سروي ورسره چې پکې مرستې ته اړ کورنۍ په لومړی دوهم او دریمه کټګوري کې ویشل شوی پیل کړی دی چې اوس مهال یوازې هغه کورنۍ ته چې په لومړی کټګوري کې زیل لري مرستې ویشل کی. د خاغلی برخې دی وینا له مخې تر اوسه د 15 وزره کورنۍ ولډلې او سلوي غزره او 15 شپږ کورنۍ د مرستې رسولې د نړیوال موسسو او شپږ زره 312 کورنۍ د افغانو په څخه ژمنه مرستې ترلاسه کړې دي. سید حسین علیمی بلخي وایي چې پاتې کورنۍ به پر روانو اونیو کې مرستې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د سلګونو زرو بې ځای شوو کورنیو سربیره د دغه هیواد د دوه ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان څخه هم سکل شاوخوا 1500 زره افغانان خپل وطن ته ستانه شوي چې اکثریت یې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
قدرمن اوریدونکو په پام کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن ملت ته وینا وکړي. دا وینا په داسې یو وخت کې کیږي چې په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ محاکمه روانه ده او په پام کې ده چې سبا سناتوران د جمهور رئیس د کار د دوام یا ختمېدو په اړه رای ګیری وکړي. نور تفصیل د سمیع الله جلال څخه واوري.
ټرمپ به د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس وي چې په داسې حال کې ملت ته کلنۍ وینا کوي چې له واک څخه د لرې کېدو له ګواښ سره مخ دی. دا پیښه په 1999 کال کې د بل کلنټن د لرې کېدو له ګواښ وروسته کیږي.
Let us lift our eyes.
راځي د ملت په سترګو ورته وګورو. د امریکا د دې پیړۍ د غرونو له څوکو څخه راتلونکو ته وګورو او له خدای څخه خپل راتلونکو هڅو او ګران هیواته د نیکمرغۍ غوښتنه وکړو.
په 1940 کال کې ریچارډ نیکسن د واټرګیټ د قضیې له امله تورن شوی وو او د خپل وینا په وی برخه کې د خپل دریځ دفاع وکړه.
I believe the time has come.
زه په دې باور یم چې اوس د دې مسلې په اړه د دوو تحقیقاتو او نورو تحقیقاتو د پای ته رسیدو وخت را رسیدلی دی. د واټرګیټ لپاره یو کال کافی دی.
خو کلنټن بل ډول تګلاره غوره کړه.
ډېره هیله بښونکې وینا وه. په امریکا کې د ښو شرایطو په اړه هیله بښونکې څرګندونې. د امریکا اقتصاد څومره پیاوړی و او څومره دندې رامنځته شوې وې. اقتصادي وضعیت ښه شوی و خو د تورنېدلو مسئله یې په بشپړه توګه له نظر څخه غورځولې وه.
د نومبر له ټاکنو مخکې د فبروري د 15 وینا ټرمپ ته ډیره مهمه ده.
اقتصاد ودې په حال کې دی. وزګارتیا ډیره راکمه شوې. په ځانګړي ډول په افریقایي امریکایانو اسپانوي ژبو کې په بېساري ډول ښکته ده. زه فکر کوم دا هغه لاسته راوړنې دي چې ولسمشر غواړي خبرې پرې وکړي. دا مهمه نه ده چې په کانګرس کې د ده د محکومولو او لرې کولو په برخه کې څه کیږي.
کلنټن ته برات ورکړل شو خو نیکسن له تورنېدو مخکې استعفا ورکړه. کارپوهان توقع لري چې د ټرمپ کړنلاره به د پخوانی ولسمشرانو یو ترکیبي لاروي.
هغه به احتمالا د خپل حکومت په ځانګړي ډول د اقتصاد په برخه کې په لاسته راوړنو بحث وکړي، خو هغه به احتمالا خپلو تورنېدلو ته هم اشاره وکړي او پر ډیموکراټانو به په شدت سره د هغوی د سیاستونو له امله توندې نیوکې وکړي.
دا استازو د مجلس له څو میاشتنیو تحقیقاتو وروسته ټاکل شوې ده په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ محاکمه روانه اونۍ پای ته ورسیږي.
مونږ او تاسو د امریکا د خلکو استازیتوب کوو. هغه کسان چې په کور او کار کې دی موقع لري چې هیواد یې په هغه شکل پاتې شي چې تل یې باور پرې درلود. د هغو کسانو لپاره د هیلو، ډیموکراسۍ او الهام سرچینه چې په ټوله نړۍ کې د خپلو غوره ټولنو د رامنځته کېدلو هڅه کوي. د هغو کسانو لپاره چې د بې قانون
ټرمپ احتمالا په خپلو انتخاباتي مبارزو کې امیدواري ته دوام ورکړي.
په دې نومبر کې به د استازو مجلس بیرته ګټو، سنا به هم وساتو او سپینه ماڼۍ به هم لمونږ سره وي.
توقعات داسې دي چې سنا به ټرمپ ته د واک څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي له تورونو برات ورکړي.
خدرمن اوریدونکو، تاسو رپورت واوریدئ او باید ووایو چې زموږ سهارنۍ خبرونه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کلنۍ وینا ته ځانګړې سوي. هیله ده چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هیر نه کړئ. خو رپورت بیا هم راځو چې په امریکا کې د جمهوري ریاست لپاره د انتخاباتو منډو په ترڅ کې د ایوا په ایالت کې د ډیموکراتانو په ګوندي جرګو کې رای ګیري سوې ده، خو د تخنیکي او برېښنا د ستونزو له کبله یې نتیجې اعلان سوي نه دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون
کاری.
کله چې نتایج اعلان شي، ایوا ته ټول ملت راوخوځوه، ځکه د دغو ټولو نښو نښانو سره موږ په بریالي ډول د نیو هامشیر لور ته ځو.
سناتور برنی ساندرز چې څلور کاله د مخه یې په ایوا کې له هیلری کلنټن څخه ماتې خوړلې وه، تمه لري چې دا ځل پایلې به د ده په ګټه وي.
نن د ډونالډ ټرمپ د پای ته رسېدو لومړۍ ورځ ده. ټوله کرکه او اختلافات به هله پای ته ورسېږي چې موږ په ګډه سپینې ماڼۍ ته ورسېږو.
پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې په ملي کچه تر خپلو سیالانو مخکښ ښکاري، هغه هم راتلونکي ایالت نیو همشار ته سترګې په لار دی.
موږ له دې ځایه د خپلې برخې د ملاتړ سره ځو. تر اوسه دقیق نه پوهیږو چې څه به وي، خو ورته ښه احساس لرو. په نیو همشیر کې به سره ووینو.
بله ډیموکراته کاندیده چې په نیو همشار کې د پرمختګ هیله لري، د ماساچوسټس سناتوره الیزابت وارن ده.
هر کله چې موږ د خپل ارزښتونو د عدالت د پلي کېدو او د ټولو د پاره د فرصتونو د پراخېدو د پاره یو موټی شو، تل به ورځ تر بلې پیاوړی ګوند ولرو او پیاوړی ملت به اوسو.
د دیموکراتانو په سیالیو کې درې سناتوران وارن ساندرز او ایمی ګلبچار ځکه په کمپاینونو کې لږ وخت و چې هغوی د ولسمشر د مؤاخذې په قضیه کې په سنا مجلس کې و.
د
کاندیدانو په ډک میدان کې او هغه مهال چې زه د ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې د پاره په سنا کې په خپلې څوکۍ ناسته وم، تاسو زما د پاره مبارزې ته دوام ورکړ.
یو ډیر شمیر دیموکراتانو په آیوا ایالت کې په جرګګویو کې د خپلې خوښې دیموکراتو کاندیدانو د ملاتړ لپاره راوتلي وو. اوس دیموکرات سیالان نیو امشار ته روان شوي دي چې د راتلونکي سې شنبې انتخاباتو ته کمپاین وکړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د عامې روغتیا وزیر وایي تر راتلونکو څو ورځو چې د چین په اوهان ښار کې د بیړني حالت له منځه تلل اعلان سي، افغان محصلین به افغانستان ته انتقال کړي. د روغتیا وزارت نن په یوه روغتون کې سلبستریزه د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هم ځانګړې کړې وه چې په مجهزو طبي آلاتو سنبال دي. رحیم ګل څاروان رپورټ لري.
که څاملا تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایروس نښه نه ده لیدل شوی، خو افغان حکومت د کورونا ناروغي د پیښېدو په صورت کې د وقایي او درملنې احتیاطي تدابیر نیولي دي. د عامې روغتیا وزارت نن په کابل ښار کې سل بستره په افغان جاپان روغتون کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ځانګړي کړل. د روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز وویل چې دا روغتون مجهز دی او داسې لابراتوار هم پکې شته چې لس ډوله وایروس پکې ټیسټ کېدای شي.
مادهګي ضرورت ده د دې لپاره چې د انتشار قوت ډیر ده، وویشت مملکتونه مصاب شوی خلک، نو مونږ هم باید آمادگی ونیسو که خدای ناخواسته که کوم واقع راسی، واقع مثبت راسی، نو دغه شفاخانه مرته جور کړی دا ډیر زیر ساختار یا انفراستراکچر آماده ده، امکانات پکې موجود ده او انشالله چې خلکو ته د دې شفاخانه نه خصوصا د کرونا وایرس ته به کومک وشي.
د روغتیا وزیر وایي له چین د مسافرینو تګ راتګ باندې بندیز نه دی لګېدلی، خو یوازې د ووهان له ښار څخه په تګ راتګ باندې بندیزونه لګول شوي دي. د روغتیا وزیر وویل چې د چین په ووهان ښار کې د بیړني حالت د مهلت له ختمېدو سره جوخ به افغان محصلین افغانستان ته انتقال کړي. دغلته یو څلوېښت محصلین دي
او اصلا تخنیکي خبره دا ده چې 25 د جنوري د حالت اضطراري اعلان شوی و د سازمان سی جهان لخوا، نو هغه باید هر څوک چې یو چیرته یي سوال از ورځې باید تیر کړي، نو دغه یو څو ورځې پاتې ده. انشاءالله چې هغه دوره تیر شي، محصلین آمادگی شته، حکومت ورته نیولی چارتر ده، آمادگی ده، انشاءالله هغوی به انتقال کړي.
تر دې دمه له چین 212 افغانان افغانستان ته راستانه شوي. دوی کرونا وایروس نه دی را انتقال کړی او روغ رمټ دي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې افغانستان هم د نورو ملکونو په څیر د دې وایروس له خطر سره مخ دی.
ملکونه افغانستان هم هغه عین خطر سره مخامخ دی لکه نور ملکونه چې دي. منتهی ورسره کافی او معیاري تدابیر نیول شوی دي چې موږ تاسو اول د واقع د داخليدونه مخنیوي وکړو.
روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره په دغه مرکز کې مجهز تجهیزات ځای په ځای کړی دي.
دا شوبې چې تاسو وینئ په درې بخشو تقسیم شوی ده. دا څلور بخش لري چې یو بخش په داخل کې د دلته مونږه ډی ان ای ایکسټراکټ کوو د ویروس یا د باکتریا لپاره. دلته مونږ ډی ان ای ایکسټراکټ کوو، بعد هغه نه راوړو چې دلته بل اتاق دی، دغه اتاق نوم امپلیفیکیشن روم دی چې دغه تلته مونږه مواد امپلیفیکیشن لپاره تیارو.
کورونا وایروس له چین خپور شو، سوار لزره پریاخته شوی او تر دې دمه له څلور سو نه زیات وژلي دي.
د سو خبرونو غټي کې واوري ټاکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نن شپه ملت ته کلنۍ وینا وکړي. د جمهور رئیس ټرمپ په نننۍ کلنۍ وینا کې به د غورانو د حقوقو یو مدافع د یو میلمه په حیث ګډون وکړي. په 2019 کال کې د تشدد د کمېدو او د سولې د خبرو سره سره نږدې 1000 ملکي افغانان مړه او زخمي شوي دي. طالبانو ویلي دي د سولې مذاکرې د امریکا او د افغانستان د چارواکو د لاسه ټکنۍ شوي دي. وسروارو د قندهار په ښار کې نن ماسپښین یوه پولیسه په غلچکی برید کې وژلې ده. د هرې ورځې په تیریدو په چین کې د کورونا د ویروس له کبله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. که څه هم لا تر اوسه په افغانستان کې د کورونا وایرس نښه نه ده لیدل شوې، خو د افغانستان حکومت وقایوي او احتیاطي تدابیر نیولی دی. او د امریکا د جمهوریت ریاست لپاره په انتخاباتي مبارزو کې د ایوا په ایالت کې د دیموکراتانو په ګوندی جرګو کې رایګیری شوه ده، خو د تخنیکی ستونزو له امله نتیجه نه ده اعلان شوې.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه شامگاهی